د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدی نن په یو انتحاري برید کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازادي راډیو ته ویل احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و. د مرکز فیض آباد محکمې په څلور لاره کې په موټر بم برید کې بنښه شو. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د تعلیم انتظار نشي کولی په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړونده موسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره بسپنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتي دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسونو او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامیې د سپارښتنو پر اساس په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلون پروسه پیل شوې ده. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دننه په بیان کې ویلي دي چې د لسو شلو افغانیو زړو بانک نوټونه نن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زړو بانک نوټونه د افغانستان بانک څانګو او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه له کمیشن پرته ترلاسه کړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثر یې په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد ته راکډه شوې دي. سیګار نن سهشنبه په ټویټ کې د خبرو تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو نیتلو په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړه او 95% سرپناه ته اړتیا لري او د دې تر څنګ 90% هم روغتي خدمتونو ته. اکثر دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې اوس مهال په خوست او څنګلور ولایتونو کې ژوند کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هیئت په واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وی دي. دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو پر سر سړې شوې دي. او اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولای دي چې د هیواد په اشغال شوی جنوبي کې په جنوب کې په دریو پروسینه جوړ د برېښنا بند لزولای دي. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په وینا د کار د نو پروسین ملنونه لیټر او د سیمې پر لور خوش کړی دي. زلنسکی د روسیې عمل بل لدی اوکرینی چارواکي بیان انصار ولید چې لدی بری دروسه لخرسون څخه څو سیمې وو لاندې کړی دي.
بنځويش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د لس جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د سرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلون کې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو. تاسو د غوروستي پر مختګونه ساري هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده. خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمان باید افراطیت واخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده د الله تعالی، منګ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې من باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سید صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې ده، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیر مننه سید صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل ملمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سید صاحب ستاسو درنو او د کته سنوالو ته سلام او غوښتنې. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه لن متقدم مقدمه ته توګه باید وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه تعلیم کې نه فرض کې پای ده، او دا غت دیني شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم هغه بیا یعنی دا په فرض کې پای دی مسلمانان باندې، او د حکومت دنده دا ده کله چې د دیني زکو او د شرعي زکو دیني نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دیني دي. یعنی اصل او چې د نوې دغه ډول شرعي هغه د دیني اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کی، زمينه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده، او په دې موږ د تاریخ له اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مدني اساسي او شرعي نو په یو مدرسې کې په یو مثلا لاندې تدریس کې دلګا ډېر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل د چبات حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به څنګه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عام توګه تعلیم عام کې د لپاره زمينه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتبي کغه مدرسې دغه مدارس جوړښت تاسو په مکتبونو جوړښت هغه د د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سنسر سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید وي، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو د دیني مدارسو جوړول د پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا د حق کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومتونه هم دا کار کړی و اوس پورې، اما د دیني مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي، او په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې وي، او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یو خبره، بل دا چې د دولت ډېر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریومره خبره دا چې دا د دې استادانو ته ضرورت نه وړ استادانو ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی د نشته کې دوی عدد د شمار کوم په ستاسو نظر کې تقسیم کې په افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیات یو کم، او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نه یو جوړ کوو دغه واقع په کجاتره دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې هر دقل چې مونږ 15 استاد وړو د شل زر استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي. ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د وزارت خبره ده، دلته دي یعنی د جای خبره ده، د تعمیر خبره ده، د نور د بچو خبره ده، د اداره خبره ده. یعنی دغه چې بيدویه مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلکو دنه خلکو شوق پوره کړي، مثلا ذوق پوره کړي، اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی، بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فارېږي چې هغه د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده ستاسو صحیح خو د نیمه تاریخ تعلیم هم نو دغه هم چیرته ده، اکثره د نیمه تاریخ کې کاربن فارېږي چې متاسفانه اوس سواد نه لري، یعنی پښتو فارسی باندې نشي لیکلی، عربي باندې خبره نشي کولای، نشي لیکلی. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هم ورسره نه وي، اداره کنټرول ورسره نه وي، ضرورتونو پر اساس نه وي. دا په ټولنه کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کړي چې هغوی نه سواد ولري، نه دین باندې پوهېږي، نه دنیا باندې پوهېږي، نه خپل ټولنې لپاره د یو مفید کس په توګه دی وړاندې کېږي، او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اکول جہاد دے کب جہاد نہ خبر مسلح گئی چی مدرسہ مدرسے طالب او طالب او زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سے مخالفت تھا نصاب تاریخی دسے نے شوی چھ تاسی مسجد او مدرسہ اگر جہات وزان زنگڑے غلط اگر تے اگر عسکری قشلتا سے جوڑ کے اول تخل کو تلاش کو توفک ور کے دا دی تعلیم دی اهداف سره اخنه لګي. او بل خبر اخري خبر مې دار چې شرعي لازم دا غلط ده، ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين. دا هرې ډلې نه یو طائفه سو کسان، طائفه یو نه دوه نیولې تدریس سلور کسانو پورې دغه طائفه ده، چې هر ډلو نه سو کسان هغه دی تفقه في الدين دی دین د دکتور لپاره دوی دی ځانګړې کې مختص کې مدهن پر کې فائده. نو دا په شرعي لازم درست دي تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سوقې دینی مدرسو ته تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کیږي، د مسالې ماتل کیږي. باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکړي او دا اشتباه باید افغانستان کې باید
وزین صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي، دوی نظر ښوونځیو ته پر مدرسو ډیر باور لري، ډیر حساب پکې، ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي، تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه، کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري، اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي، خو همدغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی، بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیمه به برخه کړی.
ګوره دا مشکل مخکې نه وځي چې موجود په سوال 2014 کې د دولت معرفت تفاق او څنګه خبره ده، ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا له کال مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1300 پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو، تر څو چې معرفت دا غنه نور وزارت اوقاف سره باندې چې د عمومي مدرسې راجستر وو، تر اوقاف سره اوقاف حاجه اوقاف سره پاندا ډول دا هغه ورسته بیا دی هغه دی هغه ورسته بیا تقریبا بیا نظر دینی مدارس هغه ناسب شوې دینی مدارس په افغانستان کې شتون درلوده. په لاسو کالو کتاب تاسو دا نورم زیات شوی دی، هغه وخت هم دا بیرونی وو غیر معقول وو ناسنجیده وو، یعنی اوس هم کدا دغه چې دا فراخي سبا حتی دا تاثیر غوړي په اصلي تعلیم کې، یعنی دا اصلي تعلیم فلسطینی کې بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی، فقیر هیواد دی، مونږ په خپل د عادي مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولای، دا نوې مدارس دغه جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی، نه په شریعت نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دی چې یو داسې خلک پاتې کوي چې هغه نوی دلته کار دی نه کوم قسم نه دي نه کوم حرفه لري یعنی هغوی یعنی نه نه درست باسواد دي نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه نه سواد لري دغسې دا یعنی دا ډېر دا پلان باید بیا کتنه ورباندې وشي او باید وزارت حکومت په دې عقل مسؤلانه چلند وکړي.
کور ودان سلامت اوسئ وزین صاحب.
دینی تعلیم د خلکو حق دی، حکومت دا دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او بیاچاو سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید.
کور ودان سلامت اوسئ سیدی صاحب. څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی د دغو مدرسو د جوړولو لپاره؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سوء استفاده شوې دي د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمي مرکز نه، تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي، هغه کسان د دوی په لیکو کې جنګېدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو، څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهره له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي، اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیبه ده، د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف ده په یو لار کې، په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارد کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی، اما د یوره د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې دا هغه ته اړتیا نشته، دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي، دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلیدل. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي، اما محتوا یې باید یو شی وي، اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس تاسو کې بلڅو پستی. زه د یو مدرسې فارغ یم، تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل، بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته، د پیداګوژي مسلک ته. همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل، تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو. په مدرنه ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي شي، اما په افغانستان کې څه کیږي؟ دا چې وزیر یا مسؤول دسته اول ځان مالک الکل ګڼي او په داسې رقم باندې د عامه ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداري دی، نه مشروع ده، نه قانوني ده، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصول
بهر کار دی. یو انتقاد دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زدکړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر اوله کو که د پنځو لک شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروسته یو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقرری تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بحث وګده اوسنی حاکمیتونو کې معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضعیت په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې، هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت ی شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې وازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ډوډۍ راکړي ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دي کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی، اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداري خبر نه دي.
بله
کومه مشکلات ولري ولري چې لري وګد مهال وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت نه خوال راوړي، او نه ته نه چې طالب خپل ځان په دې کې خراب کی چې دا د دې انتخاب د وطن ته بس پرې سره
جنونه ورسته. سلامات اوسه سیدی صاحب، راځي دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم د سکوم پلان نشته چې طالبان بیا وکول سي دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاراش و چې ممکن له دغه فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن د غلطه د افراطیت لپاره هم لزبانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین سیب راځي چې لکه په هلارو تام شوبه سم رورو راټولو، څه کول په کار دي؟ طالبان ممکن د ارتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پری خو باندې خبر نه دي، طالبان ممکن د ارتیا هیڅ کړی وي چې اکس ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، د ارتیا به هم وی خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو ارتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حلارې پسې کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګوره، د پنځم د پرده په کار ته چې دغه فرصت نه پیسې پاتې سره چې افغانستان کې موجوده ده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان او مسلمان په لاس مت دي، نسبي امنیت په فزیکي امنیت تامین دی، باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې پر پرمانونو او کډونو باندې لاس واخلي او دولتداري خپل شي دی به دولت جوړ کی او هیواد ته قانون اساسي قانون باید د تنظیم کې اساسي قانون باید ولري کمیشن ته تاسو چې هغه صلاحیت کمیشن دې متخصصینو کمیشن د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسل کمیشن هغه د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کې دا خاکه دی بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یا د پټرس کې تصویب شي افغانستان د اساسي قانون ولري د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي دولت ارکان رامنځته شي د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست تحصیلي سیاست اجتماعي سیاست اقتصادي د بهرنی داخلي فتور پکې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخص مدونه دا غسر سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه د سنت کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نو کوچو لن مهاس من مهاس او مهاس فلانونه دغه فلان کې د ضرورت پر اختیا د لپاره د پرمختګ لپاره انشاءه فلانونه په هغه د تعلیم په اکله چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتب کې مدرسې کې د علي تحصیلات وړو ځکه هغه د لپاره به په پلان باید موجود دي د افغانستان د ضرورت سره سم د دنیا د تجربې سره سم د افغانستان د علم د علومو ته پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیاو سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې شي مکتبې هم جوړې شي د تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق په حکومت ډول لپاره چې خلکو لپاره د ټول زکو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته د دیني برابر کې البته دا وایم چې په اسلام کې مونږ دیني او غیر تعلیم نه لرو هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دي غیر شرعي دواړه اصلي دي دواړه دیني تعلیم دي یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې کله دې مسائل چې دا دیني او دا غیر دیني په اسلام کې نشته کوم حساب هم وایو یا بیازي وایو کیمیا فزیک ادبیات تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي موږ د خدای د ذات په اړه کوو هغه د پاره
موږ وزیر صاحب ډیر مننه د بحث وخت
دا مشکل دا مشکل حل دی
او سلامات او صحیح بحث لک پات دی فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو او څه وشي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري کڅ هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالې د تعلیم نشته
یو مننه چې تکرار نه کوم زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ بیا که تشوګم سم په بوري مکتب تړی که تمام مدارس جوړوي که هڅه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایل نه استفادي حق نه لري
بله
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي نه سي د دې مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه په باور لري
کومه
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نه ده
بله
دې د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
نه دي ډېر مننه سلامات سي
دغه دولت
داجله سره خبر ندي سلامات سيدي سيب د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپل ملمنو د مسلمان علماء د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین او د سیاسي ديني چارو کارپو او لیکوال صلاح الدين سيدي سيب څخه ډېر مننه